ښه بلد وو. د هم وای چې مرحوم استاد هم په غرنۍ سندرو کې کم ساره وو او هم د هارمونیه په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شنو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی وو، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې دیدن وروسته کوم سندرغاړی دي دغه ټولو یو ډول دیدن زده کړي دي، او دا په دې مشهور وو چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تللو دیدنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او ده ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی وو. ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به یې سندره نه وه پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیات اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره اوسو کرمویم غږوي، د اولادونه او د نوره څوک سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو، ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد وو او څومره اثر وو د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و:
زموږ استاد سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته وتلل، کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراوله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي، او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی. په ځاځیاریوب کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمی کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري، او هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یو د کمپوز غمګینی ده، بله دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي، او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو، په زړه ظالم وړ کې نه دی یادېدمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غونتې وایي چې ډېره مینه مه کلې ونۍ بشي مینه، مرګ په میړو پور دی، ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي، زما به زنې په ململ تړلې وینه. ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.
بدلیدونکې نړۍ کې د هنرونو د مینوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو تر څو چې د غرنیو سندرو مینوال وي، غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فولکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي ما ډیر دلته کاروان سپنه ورې دلی چې هغه ورته جوړې دي غرانه سندر ته ډیر خلک ملي دي خپل زه چې کله ځنی غمګینې لنډې او غمګین کمپوسر یو ځشي زه خپل یو خینه شم تم کولای ورته ډیر جوړ غیز دلی پروه باندې یو خو هنرمندان ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو او پښتونونو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډیر یو وایي او سبت کې د دې کیسټونه بل دا چې پخوانی چې ویلي هغه راټول شي او بل دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې د یو ځانګړي پاملرنه وشي که څه هم منګل صاحب ځینې کتابونه ما لوستي چې په دې باره کې لیکلي دي او استاد علي محمد منګل خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غونتې ثبت کړي موسیقي خپله ژبه لري نوټونه ثبت کېږي کمپوزونه زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفات له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور ورور نام کوي، مثلا د دوو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي. ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم، د ورځې اول نه دا ګیله لرم. یو زمونږ پلار ناست پلار استاد د ترې وبسي، هغه ډېر خدمت کړی و، هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګم همداسې د پکتیا د سم هنرمندان نور درته وښایم، د هغو پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی مونږ د پلار په حساب هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ ویایو، ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګه پاتې شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
باور میں نشی چی بروخشم زمانی از بینے لے لو زستا دقو گور بشمال وحلے یم آوائی
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
مګه او پیشوګان. وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسیده. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه. شوکین تورباز د خپل سپورت لرګینی توري سره ډیرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نه کړه. له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و. شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګي له شرې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې یې لرلې. خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه وکړه. ګاونډي د ځل یوه برګ پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګ پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مګ غم وکړي. خو برګ پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي. توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې به هر وخت او کونج کې به یې څه وړه ټکه واورېده، هورې به سمدستي حاضره وه. د پیشوګانو روزونکي د توری پیشو په اړه ورته ویلي وه چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تورباز له توری پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي یې ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزورې وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تورباز چې مګی ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لار ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نور هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې، په لومړي ګزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه، خو زړې میدان وګاټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل، رضا پیشوګانو ته غږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان نیول. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم، خو ما مګي ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیر لایقه استاد یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. توری پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي. زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توری هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسره او ارزو در سره ده. ته چې کله لمګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یو اثر و، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اثر و، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصره یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګورې نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا مږه کونیسي، ځکه مږي او مږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کېږدي، مږکان سمدستي له هغه کوره ووزي. دا ان په خوب کې په مږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشایرو کې اکثره هغه ځوانان چې غوونه یې خواګه لګیږي دریسته د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د جینو په غږ کې دومره شرنګای وی چې د موسیقي او ساز تند پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل په خوا دود دی. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سائل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو وجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ و. فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان. دا خواګه د وطن غیګه دا زنګو د تربیت می، ز اولاد دی وطن يم دای معلوم مکلفیت می، د خدمت لوړه می کړي د د خپل غیور ملت می، لنی کونو دای په خټه کې را پات دا همت می، غرو نغرو نا حوصله می، هل تدل تسلطنت می، لا په کانی کانی نقش د یادگار دا عظمت می، د آسیا زړګی می خوخ دے په جهان افغانستان، د آسیا زړګی می خوخ دے په جهان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان.
دا غږ د خوږژبې ترانه خوان سراجی صاحب دی. د سراجی صاحب له نوم سره باشنای خو له بشپړ تعارف سره څه فکر کوم چې تاسو باشنای، تاسو ټول اوریدونکو ته به د سراجی صاحب تعارف د دل خولې واورو او زه داود ته پام یم.
مننه تپان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ رادیو درنو مینوالو ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زمانم فضل الدین ده سراجی، ملګری راته سراجی وای، بلداد چې سراجی په دې خاطر سراجی يم چې نیکه مې سراج الدین نومې ده، نو د خپل نامه ورسته برخه مې دی غنوم سره تړلې.
د خپل زدکړو په اړه راته وای، او ترانو ته د مخ کېدو کوم وخت کې ترانو ته د مخ کړنه؟
اتحاد علی لیسه ملسته ننګرهار پوهنتون د خونې او روزنې پوهنځي نه فارغ يم. د ترانو پاکله بدرته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې، بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې 1902 2002 کال غالبا ننګرهار پوهنتون د اډیټوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیام ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو. لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېده. زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم.
تاسې شاعري هم کوئ سراجي صاحب؟ څومره سې ماته معلومیږي او ترانې هم وایي. شاعري ډېر موضوعات مو څېړي.
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط او خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته.
نو یو ترانه درنه او روستا په خوخه.
کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. هر در زر لری هم خل منظر لری پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمای باغونه دی غرونه نختر لری جوړد بلبلو پری شور او نوادا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما ستورایم زلی گما پرخایم وری گما شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما فصل دغا ٹول یما کور می سہرا دا زائی مجنون یما دا می لیلا دا سربتری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کړما وینا به مې ور کړما دا بالا لزار کړما لوړ بد مې ون چلې هم بالا حصار کړما ما د قربانې وعده کړې لا په خوا دا زای مجنون یما دا مې لیلا دا.
مننه سراجي صاحب. سراجي صاحب ترانې خو واورې دي پیغام دې کوورو.
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویلي دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یوه ښه راتلونکې ځان ته جوړه کړو. دغه زما پیغام دی دوستان.
ډیره مننه.
مننه ستاسو نه. هم ته پانس
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټول منل د افغان کې اواز شي انګام شي ازادي شوا خو په اصل کې پراته یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا سر مخ کا تا نکړو هیڅ کله گریوان کې خلق پلا آبادی مونږ بربادی کړو غنو زال کړستا دارو لامان کې زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ خیر که دښمن ان لری ته همش نزمریان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ستا بچو تړلې ملاد آزادې ستا بچو تړلې ملاد آزادې اے ګران هوا دا ستا د آزادې ګران هیواده ستا د آزادۍ دی خوره کې ژوند کوو ژوند خود ژوندو په شان نه دیو خو یادیو تل د میړنو په شان نه دیو خو یادیو تل د میړنو په شان هر نفس کې آخلو سا د آزادۍ هر نفس کې آخلو سا د آزادۍ اے ګران هیواده ستا د آزادۍ اے ګران هیواده ستا د آزادۍ مونږ ته د میوند ټپ لا هم لالی کوي دلته سرخندنا کې یو تر بل سیالۍ کوي دلته سرخندنا کې یو تر بل سیالۍ کوي غږ چې پورته کړی چا د آزادۍ غږ چې پورته کړی چا د آزادۍ اے ګران هیواده ستا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هیواده ستا د آزادۍ اے ګران هیواده ستا د آزادۍ راش جانان شمع ربانا راش جانان شمع ربانا لیونے کی غم ستائل جیرانا لیونے کی غم ستائل جیرانا راش جانان داستان ستور گو بلا پماشا وہ گور حال میں خواہد میرا شا وہ گور حال میں خواہد تا میرا شا حرمان آئے شام ربانا دزل حرمان آئے شام ربانا